احمد شیبریم د ازادي رادیو د اتو بجو د خبرونه د اوریدونکو هر کله کوي تر هر څه مخکې خبرونه د افغان ژورنالیستانو مرکز وای د طالبانو د حکومت استخباراتو د تخارستان رادیو سرپرست مشر زبیح الله نوری نیولی او شکنجه کړی دی. دا مرکز د خپل سرچینو په حواله خبر ورکوي چې د طالبانو د استخباراتو غړیو د لندې په اتلسمه د طالقان شهر په لومړۍ ناحیه کې د نوري کور ته ورغلي پلټنې کړي. د هغه د کورنۍ ځینې غړي وهلي ټکولي او نوموړی او د هغه ورور یې له ځان سره بیولي خو دوه شپې وروسته یې د مشرانو په منځګړیتوب خوشي کړی دی. د طالبان حکومت په دې اړه تر اوسه څه نه دی ویلي. د افغانستان د لرې کړل شوي دولت د سولې د مرکزي پلاوي غړي فوزیه کوفي د اسپانیا د وکیلانو د شورا لخوا د بشري حقونو جایزه ترلاسه کړه. دې ته د جایزې ترلاسه کولو وروسته وویل نړۍ د افغانو ښځو اواز باید د جایزو په ورکولو سره غلی نه کړي. میرمن کوفي ازادي راډیو ته وویل چې دا جایزه د افغان ښځو لپاره ده ځکه د دې په وینا افغانانې په ډیرو سختو شرایطو کې مبارزه کوي.
ما ای جایزه را فقط برای زنان افغانستان که امروز
زه در جایزه ده حقوق خزو پا استازی توب چنن پا یو سرخلاص زندان که وسی او ده حقوقی لپاره تر لاسه کوام ده حقوق لپاره چه پا میاشتو میاشتوی ده خپل حق لپاره مبارزه وکړه یا پا زندانونو کی ده
لازه دیرارو خبرو ناوری. په یونان کې څلور ترکان وروسته له هغه د انسانانو د قاچاق په تور ونیول شول چې د افغانانو په ګډون د نږدې سلو کډوالو یوه کښتۍ پلازمینې اتن ته د یوه نږدې ټاپو په سواحلو کې وموندل شوه. اسوشیټډ پرس خبري اژانس پرون د یونان د ساحلي ګارډ په حواله راپور ورکړ چې د مسافرو په ډله کې 22 میرمنې او 9 ماشومان هم شامل دي. په دې ډله کې چې د راپور له مخې وروسته بیا چارواکو د یونان اصلي خاورې ته ولېشتول پر افغانانو سربیره د مصر، سوریې، سومالیا، اسرائیل او عراق وګړي هم وو. راپور زیاتوي چې یاد کښتۍ له ترکیې څخه ایټالیا ته روانه وه. په ایران کې د حکومت پر ضد د خلکو د اعتراضونو څلورمه میاشت پیل شوه. پرون د دې اعتراضونو د دریو میاشتو له بشپړېدو سره سم د ایران د سیستان بلوچستان ایالت سلګونه خلک لارو واټونو ته راووتل او مړ د دیکتاتور شعارونه یې ورکړل. په دې ایالت کې ډیری معترضان سنیان دي چې وایي د ایران مشرتابه له دوی سره تبعیضي چلند کوي. په ایران کې د خلکو پراخ اعتراضونه د سپتمبر په 14مه هغه مهال پیل شول چې چارواکو 22 کلنه پیغله مهسا امینی د پوره حجاب د نه مراتولو په پلمه ونیوله او هغه وروسته په توقیف کې سا ورکړه. ازادي راډیو په انټرنیټ کې په ازادي راډیو.com کې د ملګرو ملتوی ویډلی پر طالبانو ژغ کړی چې په عام محضر کې د دامنو او درو وهلو سزاګانې سمدستي بندي کړي. موضوع مو د بشري حقوقو لوی فعال شبنم صالحي سره شریک کړي.
د مجرم په لمنځه وړلو سره جرم لمنځه نه ځي بلکې باید د جزا لمنځه وړل سره جرم لمنځه وړل شي.
وړاندې په دا هم واوري چې پاکستان په اسلام آباد کې د طالبانو د حکومت استازو احضار کړي. د ملګرو ملتو د بشري چارو د همشغي دفتر په تازه راپور کې افغانستان د هغو هیوادو په ډله کې ګڼلې چې اقلیمي بدلونې خلک ځپلي.
کورونه عمران شول، کوټې مې څلورانې دي او زمونږ کالي او دغه شیان مې نو څه پوری په خیمو کې دي.
له افغان بالر اظهار الحق نوید سره شهیدلی چې د استرالیا په بیگ باش کرکټ سیالیو کې لوبیش.
په لومړي ځل په داسې غټو میچونو کې د صغر سټیج کې لوبه کول زما لپاره د افتخار ځای ده.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
د ملګرو ملتو د څارونکو او چرونکو ویډلې د طالبانو پر حکومت شخ کړی چې په محضر کې د مجرمانو اعدامونه او په درو وهل سمدستي بند کړي. د کارپوهانو په جنوا کې د خپلې پرونی غونډې په پای کې همدار سویل دوی په دې کې شک لري چې د طالبانو محاکمه او مجازات به عادلانه وي. طالبانو پر افغانستان له بیا ځلي واکمنېدو وروسته په لومړي ځل لس ورځې مخکې په فراه ولایت کې یو تن قصاص کړ او په څو ولایتونو کې پر بیلابیلو تورونو تعزیري جزاګانې او حدود جاري کړي دي. په ډاډه نور تفصیل په دې راپور کې
د ملګرو ملتونو د څارونکو او څیړونکو یوې ډلې ویلي دي چې په افغانستان کې د طالبانو لخوا د اعدامونو او په عام محضر کې د درو وهلو د بیا پیل له کبله سخت بوګنیدلې دي. دوی پر طالبانو غږ کړی چې دا اقدامات د سمدستي بند کړي. د کارپوهانو په یو بیان کې چې پرون د دسمبر 14 خپور شو ویلي دي چې دا ډول سزاګانې د شکنجه، بیرحمی او لخلکو سره د سپکاوی ډاک چلند مخنیوي په برخه کې له نړیوالو معیارونو څخه سرغړونه ده. د افغانستان د بشري حقوقو په چارو کې د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنت چې د دې څېړونکو د ډلې غړی دی پرون تر خپل ټویټر ولیکل د یو همکاران له دې کبله اندېښنه لري چې آیا د دې محاکمو جریان او احکام به عادلانه وي که نه. د ښاغلي بنت په باور له دې ډول احکامو ښکارېږي چې د عدالت په برخه کې هیڅ راز ضمانت نشته. د ملګرو ملتونو د څېړونکو دا ډله زیاتوي چې افغانستان د بشري حقوقو نړیوالې اعلامیې له هغې ډلې د مدني او سیاسي حقوقو نړیوال تړون او د شکنجې ناوړه چلند او له قانوني مراحلو پرته د جزاګانو د مخنیوي کنوانسیونونه لاسلیک کړي او منلي دي. د څېړونکو په خپله ګډه اعلامیه کې دا یادونه هم کړې چې په تېره نږدې یوه میاشت کې د افغانستان په بېلابېلو ولایتونو له هغې ډلې په تخار، کندهار، لوګر، لغمان، پروان او کابل ولایتونو کې له سلو زیاتې ښځې او نارینه د طالبانو لخوا په درو وهل شوي دي. د کارپوهانو همداراز ویلي دي چې د طالبانو لخوا د دسمبر په 1 په فراه ولایت کې په عام محضر کې د اعدام د حکم تطبیق اندېښنې زیاتې کړې دي. د بخښنې د نړیوال سازمان د افغانستان د څانګې څېړونکي زمان سلطانی هم ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو دا اقدامات د اندېښنې وړ دي.
از روزی کې طالبا حاکمیت را یا قدرت را در افغانستان بدل
له هغه ورځی چې طالبانو د واکمنی یا قدرت واګي پلاس کې اخیستې دي، موږ د دوی د پراخو او پر لپسې سرغړونو شاهدان یو. لبد مرغه د بشري حقوقو د دې سرغړونو په برخه کې هیڅ حساب کتاب نشته.
د ملګرو ملتونو د څارونکو او سیرونکو ډلې په خپل پرونی اعلامیه کې طالبانو غوښتي چې د اعدام د حکمونو په برخه کې قانوني مهلت په پام کې ونیسي او له درو وهلو او جسماني شکنجه ډډه وکړي، ځکه د دوی په باور دا شکنجه او له تورنو سره ناوړه چلند بلل کېدای شي. طالبانو د دې ډول سزاګانو د تطبیق په برخه کې د خپلو اجراءاتو دفاع کړې او وایي چې دا احکام د اسلامي شریعت پر بنسټ عملي کیږي. نړیوالې ټولنې په افغانستان کې د بشري حقوقو د رعایت پر اهمیت تل ټینګار کړی، ویلي دي چې دا د طالبانو له حکومت سره د دوی د تعامل یو اصل دی او په همدې دلیل په تیرو څو باندې شپاړس میاشتو کې د طالبانو سرپرست حکومت د نړۍ هیڅ هیواد هم په رسمیت نه دی پیژندلې.
په راپور کې مو واوریدل چې د ملګرو ملتو څارونکو او څیړونکو ویلي دي چې په افغانستان کې د طالبانو لخوا د اعدامونو او په محضر کې د درو وهلو د بیا پیل له کبله سخت بوښنېدلې دي. دوی پر طالبانو ژغ کړی دی چې دا اقدامات سمدستي بند کړي. احمد تکل دا مسله د افغانستان په پخواني نظام کې د بشري حقوقو د خپلواک میسون لغړی شبنم صالحي سره په مرکه کې شار بلیده. میرمن صالحي د مرکه په پیل کې د پښتنې ته ځواب وایي چې اوس مهال په افغانستان کې په عام محضر کې سزاګانې د بشري حقوقو د معیارونو له نظره ولې د اندېښنې وړ دي.
لومړی دا چې نن ورځ د بشر حقوقو له نظره د جزا اهداف ستاسو ګوري، هغه هم د بشر حقوقو له نظره هم د جزا پیژندل له نظره د جزا اهداف بالکل تغییر کړی دی. د جزا اهداف دا چې مجرم باید برته اصلاح شي او ټولنې ته مدغم شي، حال دا چې ډیری حدود او قصاص جزاګان چې دي دا د مجرم ټولنې ته برته ادغام په واره کې نه، بلکې ډیر د غچ اخیستنه او د قرباني د انتقام هدف لري چې نن ورځ په جزا علومو کې دا اصلا دوتی اولبل خواد جزا پیژندنه دا وای چې د مجرم په لمنځه وړلو سره جرم لمنځه نه زی، بلکې باید د جزا لمنځه وړل سره جرم لمنځه یوړل سی. لبل خو کته شرط وګوري د یو د نفس د جزا هم مهم نه ده. د بشری حقوقو د مدافعینو انخنه په دې کې چې په افغانستان کې متاسفانه نن ورځ موږ یو د قانون حاکمیت نه لرو، سم عدلی او قضایي سیستم نه لرو چې دغه پرانا کې د یو چا جرم ثابت شي او بیا په غوند جزاګان تطبیق شي. دوه څه شي د بشری حقوقو د مدافع نو اندېښنې را پارول دي. لوی خو د جزا خپل نویت او لبلې خو د عدلي او قضایي سیستم نشتون ده.
د شرعي احکامو د قصاص حدود او تعزیراتو مخصوصا په عام محضر کې د قصاص د تطبیق په اړه د بشري حقوقو نړیوالې اعلامیې او قوانین څه حکم لري؟
نړیوال اسناد کې مشخصا د بشر د حقوقو نړیوال اعلامیه د مدني او سیاسي حقوقو کنوانسیون او د شکنجې ضد کنوانسیون په مشخصه توګه لکه مثلا د بشری حقوقو نړیواله اعلامیه په 15مه ماده کې د مدني او سیاسي حقوقو کنوانسیون په 8مه ماده کې مشخصا ذکر کوي چې ټول هغه اعمال او جزاګانې چې په هغه کې انساني کرامت نه په پام کې نیول شوی او یا شکنجه ترسره کیږي او یا دغه جزاګانې ظالمانه وي د دې جزاګانو تطبیق منه ده. او لکه څنګه چې پوهیږي افغانستان یو لږ هیوادونه چې د درې سر کنوانسیون اعلامیه او د دوه کنوانسیون دواړه امضا کړي او د په تېرو کلو کې ګزارشونه ورکړي دي. د وخت ستاسو راځي د حدودو او د قصاص ډیری جزاګانو تلوي خو هغه د مجرم د اصلاح هدف کې نسته او له بلې خوا د جزاګانې ډیری د بشري حقوقو له نظره ظالمانه دي او شکنجه دي. چون د شکنجې تعریف باندې راځي شکنجه تعریف ته کوم ولر سو شکنجه کنوانسیون کې مشخصه نه غوښتل شکنجه ټول مشخصات دي هغه د په دې جزاګانو کې مثلا یو څوک په ډبرو وهل تر وخت پورې مرسي د مشخصا د شکنجه په تعریف کې راتلی شي. دل دې نه لحاظه د حدود او د قصاص ډیری جزاګانې د بشري حقوقو له نظره او د نړیوال کنوانسیون له نظره یا شکنجه دي او یا خشن رفتار دي او ظالمانه رفتار ده. نو په دې لحاظ سره نړیوال کنوانسیون د دې ډول جزاګانو له تطبیق سره مخالفت لري.
مننه او میرمن صالحی داسې یو تما او امید شته او مخصن تاسو داسې یو تما او امید لري چې طالبان به په دې برخه کې د ملګرو ملتونو د نړۍ د دولتونو غوښتنې ومني؟
هغه څه چې په عمل کې کار سوی د فکر کوم طالبان دی باور وړ نه دي. له یو لحاظه طالبان کته چې ګوري د هټه دوه په تړو کې د مشخصا وایي چې بشر حقوقو د خزو حقوقو ته بجمن ولې د دې پکړنه کې شره لومړی کړنې ټول د بشري حقوقو د خزو پر خلاف او له بل لحاظه ز فکر کوم چې طالبان په نړیوال اړیکو سم نه پويږي. له دې لحاظه دی په نړیوالو سره په نړیواله سره باید څنګه اړیکو ساتل سي پر هغه باندې د هغه پر واقعو سم نه دي خبر او د فکر کې شیدا څونه کوم په دې توګه توند لار شو د زموږه دغه استقلالت خاري حل داسې داسې نه ده. نن ورځ په نړۍ واسطه هغه مطلق حاکمیت وخت نه دی. د نړیوال اسناد او افغانستان هم یو لړ وادون چې د اسناد امضا کړی دی په کې مشخصا مثلا د ملګر ملتونو منشور کې مشخصا راغلی کې په یو هیواد کې د بشر حقوقو نقص کې نور هیوادونه د صلاحیت لري چې په کې مداخله وکړي. نو دا د نړیوال مسولیت ته سیده کنوانسیونو نو د اسناد په د نور هیوادونو پر وخت یې خید. له دې لحاظه زه فکر کوم هغه څه چې طالبان ته وګور طالبان له تیرې استغیر نه کول بل خو که دوی تاخد مو کې زه ډیر باور پر دین لرم چې طالبان د تغییر وری او دادی ودری تر هغه وخت پورې چې مشخصه نه اقدام اسی لازم دی هغه باید د پر ضد باندې وخت سره زه فکر کوم د دې اقدامات وروسته شاید دوی په دې باندې پوسیسي دا ډول کړنې نه د دې لپاره نه د افغانستان لپاره خیراتلونکي لري.
د افغانستان په پخواني نظام کې د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون غړي شبنم صالحي
شیبا په شیبا تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
پاکستان په اسلام آباد کې د طالبانو د حکومت استازي احضار کړي او هغه ته د سپین بولدک چمن په دروازه کې د ورستۍ نشته لقبل خپل احتجاج سپاره لیدي. که څه هم پاکستانی چارواکو او طالبانو ویلي وو چې دا لنج حل شوی دی، خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت پرونی اقدام شي چې د دواړو حکومتونو ترمنځ لشتر لشه په ډیپلوماټیک ډګر کې کړکیچ پر ځای پاتې دی. په دې اړه جزئیات احمد تکل پورا پور کې.
داسې مهال چې د طالبانو او پاکستانی ځواکونو ترمنځ د سپین بولدک چمن پر دروازه د تیرې اونۍ جګړه پای ته رسیدلې، د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په اسلام آباد کې د طالبانو د سفارت شارج دفتر احضار کړی او د خپل حکومت احتجاج ورسپارلی دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت پرون په یو بیان کې ویل چې افغان شارج دفتر د بهرنیو چارو وزارت ته احضار شو او د توغندیو د وروستۍ بې دلیله حملې له کبله چې انساني او مالی زیانونه یې واړول د پاکستان سخت غندنه یې هغه ته وسپارله. د سپین بولدک چمن په دروازه کې د یکشنبه پر ورځ د دواړو خواوو په جګړه کې د بلوچستان ایالت لوري ته د سیمه ایزو چارواکو په وینا شپږ کسان مړه او یو شمیر نور ټپیان شول. په سپین بولدک کې د پاکستانی پوځیانو په ډزو هم د طالبانو د سیمه ایزو چارواکو په وینا یو ملکی وګړی ووژل شو او لسګونه نور ټپیان شول. د پنجشنبه پر ورځ دواړه لوري بیا هم سره ونښتل چې د پاکستانی چارواکو په وینا د چمن لوري ته یو تن ووژه او شپږ نور ټپیان کړل. د سپین بولدک لوري ته د طالبانو سیمه ایزو چارواکو د احتمالي مرګ ژوبلې په اړه څه نه دی ویلي، خو ځینو سرچینو د دوو ملکي وګړو د ټپي کېدو خبر ورکړی. پاکستانی چارواکو په خپل رسمي اعلامیو کې د دوړو ورځو په نخټو کې طالبان تورن کړی چې بې دلیل توغندي ورولې دي. خو په سپین بولدک کې د طالبانو سیمه ییزې سرچینې بیا وایي د پاکستان لورای لکلونو رئیس غواړي چې د مازل، لقمان او شیخ محمد په نوم د افغانستان اړوند درې کلی ونیسي. د لقمان او جهانگیر په نوم د سپین بولدک د دوه کلیو پر سر په 1968 کال کې هم د پخواني جمهوري نظام د سرحدي ځواکونو او پاکستانی پوځیانو ترمنځ د چمن په دروازه کې جګړه شوې وه. د وروستۍ جګړې په اړه د طالبانو حکومت رسمن څه نه دی ویلي، خو د دفاع وزارت په یو بیان کې چې د پنجشنبې په ماښام خپور شو پاکستانی سرتیری د جګړې په پیل تورن کړی دی.
د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همشغي دفتر یا اوچا په خپل تازه راپور کې ویلي چې افغانستان د نړۍ د هغو شپږو هیوادونو په ډله کې دی چې د اقلیمي بدلون له ګواښ سره مخامخ دی او د طبي پیښو له امله تر ټولو ډیر زیانمن شوی دی. د اوچا په وینا د افغانستان په څلور رشت ولایتونو کې ډیر شغې له وچکالۍ او د اوبو له کمر سره مخامخ دي. جزئیات په دې راپور کې
دونګرهار ولایت د خوګیانې ولسوالۍ وسیدونکو هجرت الله د نوموړي کور چې د سیلابونو لامل ویجاړ شوی اوس په خیمه کې ژوند کوي. ازادي راډیو ته وویل چې تر اوسه هیڅ ډول مرسته نه ده ترلاسه کړې. هغه وی د خیمه لاندې ژوند کول په دې سړه هوا کې ورته سخت دي.
څنګه چې سیلابونو ډیر وزبلو کورونه مران شول کوټې مثال ورانی دي او زمونږه کالی او د غشن مینو سپوري په خیمو کې دي. تر اوسه پورې مونږ سره داسې مرسته نه ده شوې چې موږ کورونه بیرته پی جوړ شي یا ورغول شي. او را روان جمی کې ډیر تکلیفونه دي، ماشومان هم یخ دي، مریضان دي او ټول دغه سي کلات ډیر زیات دي.
د روان کال سیلابونو د شګوفې ژوند هم له سختو کړاوونو سره مخ کړی. نوموړي چې د پروان ولایت اوسیدونکو ده ازادي راډیو ته وویل
له یو خوا شمای او له بلې خوا بے وزلی خاوند مې هم اوسګار دی. زما خاوند کراچۍ لري خو کاری نه کیږي. داسې ورځې هم کېده چې سل او یا هم یو نیم سل افغانۍ کار به کولو، خو داسې ورځې هم راغلی چې خالی لاس په کور ته راته. شپې به وږي ویده کېدلو. زما د مور کورنۍ هم د هغوی هم له سختو ستونزو سره مخ دي.
په ورته وخت کې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر یا اوچا په خپل تازه راپور کې ویلي چې افغانستان د نړۍ د هغو شپږو هیوادونو په ډله کې دی چې د اقلیمي بدلون له ګواښ سره مخ دی او د طبي پیښو له امله تر ټولو ډیر زیانمن شوی دی. اوچا ویلي په افغانستان کې د طبي پیښو پر زیانونو سربېره اقتصادي پړسوب هم په بازارونو کې د اومه موادو د بیې د لوړېدو لامل شوی او دغه کار د دې ښکارندوی کوي چې د خوراکي توکو بیې له 15 سلنه څخه 23 سلنه ته لوړه شوې. د غیداري زیاته کړي چې د افغانستان له څلور دیرش ولایتونو څخه دیرش د وچکالۍ او اوبو له کمښت سره مخ دي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر یا اوچا زیاته کړي چې د افغانستان دوه پر دریمه برخه نفوس په تر راتلونکي 2023 کال پورې بشري مرستو ته اړتیا ولري. د دې ادارې د راپور له مخې په راتلونکي کال کې به د افغانستان 28.3 میلیونه خلک بشري او محافظتي مرستو ته اړتیا ولري چې سکل 24 میلیونه دي او تیر کال 13.4 میلیونه و. د دغه ادارې په وینا د خوړو خوندیتوب او خوارځواکۍ په بد حالت کې ده او د وړاندوینې له مخې به روان کال په راتلونکي فصل کې 40 میلیونه وګړي د خوراکي توکو له بحران سره مخ شي او 6 میلیونه کسان به سمدستي خوراکي مرستو ته اړتیا ولري.
ازادي راډیو پلنډو څپو په 19، 21 او 25 مترو باندې واوري.
سبا د جرمني په برلین کې د افغانانو او اوکراینانو د انصرونو د ریورسنې نندارتون پرانیستل کیږي. په دې نندارتون کې افغان هنرمند اقبال ترنک هم برخه اخیستی ده. د سجرډو پروانه خبرونه کې وړاندې له شغلی ترنک سره شخیدلایم چې د دې نندارتون په اړه تاسو سره معلومات شریک کړي. تر اتنی مو په جو وروسته د درسي سات پروګرام هم لرو چې په دې پروګرام کې د لسم یو لسم او دولسم ټولګي لپاره د جغرافي درس اوریدل شي. خصوص په فوټبال ته مخ کړو. په پام کې ده چې د مراکش او کوریشا د فوټبال ملي لوبډلې نن د نړیوال جام د دریم مقام د ترلاسه کولو لپاره سیالي سره وکړي. د لوبه د افغانستان په وخت د ماښام په 9:30 پیل شي. په نیمه پایلو به کې کوریشا 3-0 ارجنټاین ته او مراکش 2-0 فرانسې ته وبایلله. سبا ماښام به ارجنټاین او فرانسه د نړیوال جام په پایلو به سره مخامخ شي. په دوی کې چې هر لوبډله وګټي نو د دریم ځل لپاره به د نړیوال جام د اتل ولې لقب تر لاسه کړي. د سبا لپاره لوبي سره به د قطر په کوربه توپ د فوټبال د 2022 نړیوال جام لوبي هم پای ته ورسی شي. راپورونه مرکه او اوریدونکي یو ایرانی چارواکی ویلي پرمل مریض کال کې په ایران کې د بهرنی پانګونې نیمایي برخه د افغانانو ده. د افغانستان لپاره د ایران ځانګړي استازي حسن کاظمی قومی ارنا خبري اژانسته وویل ایران د بهرنی پانګونې د راجلبولو په برخه کې له ستونزو سره مخامخ دی او باید د افغانانو له لوړ ظرفیت څخه پښتوګه کار واخلي. سنا کاکړ راپور لري.
د افغانستان لپاره د ایران ځانګړي استازي حسن کاظمی قومی د پنځمبه په ورځ ایرنا خبري اژانس ته وویل ایران د بهرنی پانګونې د راجلبولو په برخه کې لستونځو سره مخ دی او باید د افغانانو له لوړ ظرفیت څخه په ښه توګه کار واخلي. کاغلی قومی وویل چې په روان هجری لمریز کال کې په ایران کې نیمه بهرنی پانګونه په افغان پانګوالو پورې اړه لري. د ایرنا خبري اژانس د راپور له مخې د افغان پانګوالو په مشرۍ 1600 شرکتونه د ایران په مشهد فار کې د سوداګری جوازونه ترلاسه کړي دي. دغه خبري اژانس یاته کړي ده چې یوازې په مشهد خار کې د دغو شرکتونو د شتمنیو اندازه 1 میلیارد ډالر اټکل شوې ده. د اقتصادي چارو یو شمېر کارپوهان په دې باور دي چې د بانکي بندیزونو دوام او په افغانستان کې په اقتصادي برخه کې د ځواب ویونکو پالیسي نشټوالی به له دې هېواده د پانګې د تېښتې لامل شي. یو له دغو اقتصادي کارپوهانو تاج محمد تلاش د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل کله افغانستان څخه د پانګوالو لخوا د پانګې د لېږد لړۍ همداسې دوام وکړي ښایي دا مسله د اقتصادي کړکیچ لامل شي. کاغلی تلاش ټینګار وکړ چې د دې ستونزې د حل لپاره باید د افغان سوداګرو د پانګونې لپاره زمینه برابره شي، د هغوی امنیت دې برابر شي او خصوصي سکتور ته دې مشخص امتیازات ورکړل شي.
ما فکر کوم چې څو مرحله ډیره اساسي باید اسلامي امارات سره کړی. لمړی خو د بیمې موضوع چې ډیره مهمه ده هغه باید رامنځته شي. دویمه خبر دا ده چې اسلامي امارات د خصوصي سکتور د پاره داسې یو طرز عمل او مقرره جوړ کړي چې یو سلسله قوي اقتصادي صلاحیتونه د ځمکې د استملاک، د ځمکې د فیصدي او همدارنګ یو سلسله تفیض د صلاحیتونو دی وکړي ترڅو چې ملي پانګوال بهرنوي هیوادونو ته یا سیمه ایزو هیوادونو ته خپل سرمایه د افغانستان څخه انتقال نکړي او هغه کولی شي افغانستان کې دننه هغه پانګونه وکړي. دی خوانه به د کار زمينه برابر شي، بل خوانه به انکشاف رامنځته شي.
خود طالبانو حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي چې دا محل په دغه هیواد کې د پانګونې لپاره شرایط برابر دي. د دغه وزارت وایان عبدالسلام جواد ازادي راډیو ته وویل هغه پانګوال چې په ایران کې فعالیت لري له څو کلونو راهیسې په هغه هیواد کې میشت دي او په اقتصادي برخه کې هم فعال دي.
زمینه مساعد است برای سرمایه گذاری هر تجارت داخلی و خارجی که خواهد
بیاید. پانګونه لپاره چاپریال برابر دی. کورنی او بهرنی پانګوال باید راشي او په افغانستان کې پانګونه وکړي. موږ به دوی ته ټولې اسانتیاوي او اړتیاوي برابرې کړو.
په افغانستان کې د طالبانو لبیا وکمنې وروسته د تولیدي شرکتونو یو شمېر مسولین او پانګوالو ویلي چې په بانکي سیستم کې ستونزې او محدودیتونه او د پلور بازار نشټوالی د دوی اساسي ستونزې دي. دا په داسې حال کې ده چې نړیوال بانک دوه میاشتې وړاندې ویلي وو چې د تادیاتو په سیستم کې خنډونه او د اکمالاتو په برخه کې محدودیتونه د خصوصي سکتور فعالیت له خنډونو سره مخ کړی دی.
د استرالیا په بیګ بش سوداګریزو لوبو کې 15 افغان لوبغاړي په سیالیو بوختي. له دې افغان لوبغاړو یو هم د افغانستان د ملي 19 کلنې لوبډلې ځوان توپه چونکی اسحار الحق نوید دی چې په خپله لومړنۍ لوبه کې دوه وکټې واخیستې. دا چې ښاغلی نوید په دې لوبه کې د لوبېدو په پار څه نظر لري د ازادي راډیو سپورټي خبریال بختیار ساحل ورسره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلې دي چې تر لومړۍ لوبې وروسته څه احساس درلود.
ولا احساسات خو رښتیا هم ډیر زیات د خوشحالۍ احساس مې کوو ځکه په لومړي ځل په داسې غټو میچونو کې داسې غټ سټیج کې لوبه کول واقعا زما لپاره د افتخار ځای ده. نو ډیر د خوشاله احساس میکو.
به یو ځوان په توګه ستا عمر هم کم دی او لډیرو سینیر لوبغاړو سره لوبېږي، د یو ځوان لپاره په دغه عمر سترو سیالیو کې لوبېدل څومره سخت وي؟
کول واقعا دغه خو لږه سخت دی، ځکه په لومړي ځل داسې غټو پلیرانو سره لیدل، هغوی سره خبرې کول، داسې ویکټو کې داسې ویکټو کې بالینګ کول، نوی گراؤنڈونه، نو واقعا لږ څه سخت دی، خو کوشش به همدای چې زر تر زره ځان ورسره ایڈجسٹ کو او هغه کوم تاثیرات چې دی هغه ځان نه ورکو او ښه لوبې وکړو.
څه فکر کوي چې نړیوال لیګونه چې دی د کرکټ دا ستا د کرکټ د لا بهتره لپاره د لا خوالي لپاره څومره ارزښت لري؟
لومړی لوبه وه څه د تاثیر نه هم ډکوله، خو بیا هم لکه د لوبې نه مخکې کوچز او کپتان ما ته وویلې چې د تاثیر لاندې مطلب مه راځه، فریشر مه اخله، ځکه دغه لوبغاړي چې دی د سپینران نه یو څه کمزوري دي، او که چېرته ته سټمپس ټو سټمپس مطلب ویکټ ټو ویکټ ته بالنګ وکړې نو انشاءالله دوی تا نشي لوبولی. نو هماغه د کوچز او کپتان هماغه چې کله ما ته دا خبرې وکړې نو زه خپله ډېر ډاډه شوم، کله مې چې لومړی ویکټ ډیبیو ویکټ واخیسته خپله کورنۍ راته یاده شوه چې څومره به خوشاله یې.
یو لوبه دې وکړه، په لومړنۍ لوبه کې دې دوه ویکټ واخیستې، د کریس لین ویکټ دې هم واخیسته، څوک چې په آسټرالیا کې بیا په بیګ بیش کې ډېر ښه ریکارډونه لري، هغه شیبه دې احساسات څنګه و؟
نړیوال لیګونه لکه څنګه چې لا تاسو ګورئ له هر ملک نه هغه ټاپ فایو بهترین لوبغاړي راځي، هغه نه بیا یو ټیم جوړیږي، دومره تیز کرکټ مطلب کرکټ هم تیز ده، نو سړی ډیر ایکسپیرینس ترلاسه کوي. خاصه د ما ته زه خپله کله چې د غټو لوبغاړو ته ګورم چې دوی ګورم چې دوی څه کوي، څه رقم بالینګ کوي، لکه راشد سره چې کله مطلب یو ځای شم هغه ته ووایم چې مطلب دلته څه رقم بالینګ په کار ده، داسې ویکټ کې کومه سې بالینګ په کار ده. نو واقعا کله چې یو لیک ته سړی راشي او د لیک نه بیرته ځي نو لکه ډیر ایکسپیرینس ځان سره وړي، نو زما لپاره یو بهترین چانس هم ده چې د جنز د کړه او کوم
لومړنی لوبه دې د ایډلیټ سترایکر پر وړاندې و چې راشد خان لتیرو او څو کلونو رئیس لګي لوبډلې سره لوبيږي، تر لوبې مخکې یا تر لوبې وروسته یا په لوبه کې راشد خان سره د خبرې وشوي؟ څه درته وي د آسټرالیا پاکله د لوبې پاکله ورال څه خبرې دې ورسره وشوي؟
راشد خو د ځوان نسل لپاره یو بهترین الګو ده، دغه خبرې دغه تشویق مونږ ته دومره زیات کانفیډنس را کوي، مطلب په ځان ما خپل په ځان ډیر باور کوي، کله چې زه هغه سره اوسم هغه ما ته خبرې کوي، نو بالکل میچ نه بعد زمون خبرې وشوې د سیدی آسترالیا د ګراوندونو د نیکسټ میچ زمون چیرته د دې ګراوند په اړه کې معلومات راکړه چې بیت څنګه بالینګ پکې وکم سره هم ګراوند.
افغان لوبغاړی اظهار الحق نوید اوس هم د څو اوریدونکو را لښلې پیغامونه.
ازادي راډیو لارې د اسلامي امارت مشرانو څخه یو غوښتنه لرو، هغه دا چې پر دې سربېره سي د هیواد په ټولو البته اکثریت اداراتو کې په کلیدي او مهمو بستونو باندې خلق دي انډیوالي او دلګي پرستی او تایید خطونو نورو په اساس باندې مقرریږي، او د هیواد اهل کسانو قدرونه دا بي وظیفو ګرځي بیکاره ګرځي. دا چې قران کریم هم د اهلیت ذکر کړی ده، باید دغه مواردو ته جدي پاملرنه وسي، د تاسو پاملرنه ورته غواړو. بله دا چې په اداراتو کې همغږي شتون ده لري، سلسله مراتب نه مراتېږي، د ادارې د ګډو اهدافو لپاره کار نه کیږي، نو هیله مو دا د غوښتنه مو دا ده چې دغو نقاطو ته جدا متوجه اوسي، د ټولو هیوادوالو غږ ده، د ټولو باسواد او مسلکي کسانو آواز ده.
السلام علیکم نبی الله زابلی ل زابل ولایت ارغنداب ولسوالی شیګان کلین خبرې کوم. زما غوښتنه او پوښتنه ل اسلامي امارت او هغو موسسونه همدارد کوم سي په افغانستان کې کومک کوي ل مسکینانو سره. هغه متاسفانه زموږ په ارغنداب ولسوالی کې هیڅ مستحق کسانو کته حق حقدار ته ځکه نه رسیږي. مثلا د یو مایوب مرسته یو بل سرمایدار کس اخی، د یو مسکین مرسته یو بل داسې څوک اخی هغه کوم سي مستحق نه یې. نو غوښتنه مو همدار د سي لطفاً مهرباني وکړئ هغه کومک سي باید له مسکین سره وسي، له مایوب سره وسي، له یو زخمی سره وسي، له کونډې سره وسي، له یتیم سره وسي. هغه په هغو کسانو ما وړی لږ څه توجه ورته پکار ده کوم سي نه دي حقداره.
السلام علیکم.
را ولایت بکوا ولسوالۍ سمې اډکه نیولې ده. زما دغه غوښتنه ده دغه قیم مؤسسات چې راځي را ولایت دا خوارو غریب ته نه ورسي. دا بس خپله دا شتمن خلک دي دغه ته ورکوي که ښه هندارې ولري که ښه مټر ولري. زموږ کورو ته راغلي وو په کورو کې ګرځېدلل ور څوک چې په کور کې هغه څه د غالې ولري انا غوته لانه ورکی پر ملکانو باندې مې شي سره ملکان لاسونه پکښې وي فارو غریب ته ناراضي. وسلام.
ستاسي پیغام ستاسي نظر.
اته به جو ډیر شته کې کښټوي لاند خبرونه. د افغان ژورنالیستانو مرکز وی د طالبانو د حکومت استخباراتو د تخارستان رادیو سرپرست مشر ذبیح الله نوري نیولې او شکنجه کړی دی. دا مرکز د خپلو سرچینو په حواله خبر ورکوي چې د طالبانو د استخباراتو غړیو د لندې په اتلسم د طالقان شهر په لومړۍ ناحیه کې د نوري کورته ورغلي پلټنې کړې. د هغه د کورنۍ ځینې غړي یې وهلي ټکولي او نوموړی او د هغه ورورې له ځان سره بیولي خو دوه شپې وروسته یې د مشانو په منځګړیتوب خوشي کړي دي. د افغان خبریالانو د مدافع ټولنې پرون پر ټویټر په یو بیان کې دا اقدام غندلې. د طالبان حکومت په دې اړه تر اوسه څه نه دی ویلي. د افغانستان د لری کړی شوی دولت د سولې د مرکزی پلاوی خړی فوجه کوفي د اسپانیا د وکیلانو د شورا لخوا د بشري حقوقو جایزه ترلاسه کړه. د له جایزې وروسته وویل نړۍ د افغان شوزو اواز باید د جایزو په ورکولو سره غلې نه کړي. په یونان کې څلور ترکان وروسته لاغه د انسانانو د قاچاق په تور ونیول شول چې د افغانانو په ګډون د نشتی سلو کډوالو یو کښتۍ پلازمینې اتن ته د یو نشتی ټاپو په سواحلو کې وموندل شو. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس د راپور لمخې د یونان د ساحلي ګارډ په حواله د مسافرو په ډله کې 22 مېرمنې او 19 ماشومان هم شامل دي. په دې ډله کې چې د راپور لمخې وروسته بیا چارواکو د یونان اصلي خاورې ته ولېشتول پر افغانانو سربیره د مصر، سوریه، سومالیا، اسرائیل او عراق وګړي هم وو. راپور زیاتوي چې یاده کشتي له ترکیه څخه ایتالیا ته روانه وه. او په ایران کې د حکومت پر ضد د خلکو د اعتراضونو څلورم میاشت پیل شو. پرون د دې اعتراضونو د دریو میاشتو له بشپړېدو سره سم د ایران د سیستان، بلوچستان یالات سلګونه خلک لارو واټونو تر اوتل او مردوي دیکتاتور شعارونه ورکړل. په دې یالات کې ډېرې موترزان سنیان دي چې وایي د ایران مشرتابه له دوی سره تبيزي چلند کوي. د سجره د پوه روان خبرونه کې وړاندې د جغرافي درس در و بخشي. د سجره د پوه خبرونه کې وړاندې درسي ساعت لرو چې پکې د لسم یو لسم او دولسم ټولګیو د جغرافي درس اوریدل شي. خو مخکې تر دې چې د ته مخه کړو یو مرکه سبا د جرمني په برلین کې د افغانانو او اوکراینانو د انزورونو درې ورځې نن درتون پرنسل کې شي. په دې نن درتون کې چې د ای آر په نوم د یو بنسټ لوري جوړ شوی د دریو اوکراینی هنرمندانو او یو شمېر افغان هنرمندانو انزورونه ننداري ته کې شودل کې شي. په افغان هنرمندانو کې اقبال ترنک په دې نن درتون کې برخه اخیسته ده. له دوی څخه به واورو چې انزورګران څومره آثار ننداري ته وړاندې کوي.
تقریبا فرق کوي. ځینې هنرمندان دي هغوی څلور پنځه اثر ورته انتخاب کړي دي. ځینې هنرمندان دي چې هغوی په درې څلور میاشت کې یوازې یو اثر کار کړی دی چې پرغه باندې خواري کړي وي هغه وړاندې کوي.
او ستاسو څنګه څه شي ننداري ته وړاندې شي؟
زما تقریبا زه دغه درې میاشتې په دغه ریزیدنسي کې وم. زموږ هنري پروګرام پر یو اثر باندې مې کار کاوه. او هغه اثر می تکمیل کړی دی چې یوازې یو اثر می نندارې ته وړاندې کوم چې په هغه می ډېر مطالعه او تیوري او عملی کار کړی دی.
د دې اثر په باره کې که د ازادي راډیو ادبي مجلې اوریدونکو ته معلومات ورکړي څرنګه اثر دی څه شی ده؟
اوس دغه یو کال مکمل زما انتخاب دغه د چرګ پښې دی. په هغه کې می هغه د وحدت د یووالي پر موضوع باندې کار کړی دی او دغه برخه باندې می کار کړی دی، چې هغه بیا انشاءالله وروسته بیا لیدونکي که چېرته د انځور وویني بیا د ویډیو څخه یو څه اخیستی شي.
ستاسو د اثر دا تاسو په خپله انتخاب کړی دی او که نه هغه کومو کسانو چې نندارتون جوړ کړی دی هغوی ستاسو اثر لیدلی دی او بیا یې دا ترې غوره کړی؟
دوی چې کله نندارتون جوړاوه تر هغه درې میاشتې له مخه دا هنرمندان انتخاب کړي وو، دا کوم چې اوس نندارتون وړاندې کوي دا یې انتخاب کړي وو. بیا دوی ته ویلي وو چې تاسو کار پر وکړئ پر خپلو اثارو باندې. دلته دوی ډېر دغه نه ده کړی چې مثال موږ په دې اثر کې د انتخاب حق لرو یا دا ده که نه. موږ ته یې ویلي دي چې تاسو کوم اثر چې غواړئ نندارې ته وړاندې کړي هغه اثر رامخته کړي، نو هغه کې بیا دوی اختیار نه لري، ځکه دوی دا درې میاشتې د دې اردیابي کړې وه، کتلي یې وو او د دې تر څنګ یې پوښتنه کړې وه، نو دوی مطمئن وو چې کوم اثر چې خپله هغه هنرمند انتخابوي او دلته ږدي هغه اثر موږ ته قبول ده.
د ستاسو کوم اثر چې نندارتون ته وړاندې کوي دا په څه شی رسم شوی دی؟ پنسلي ده، روغني رنګ دی، څه شی ده؟
په غوړو رنګونو باندې کار شوی ده او تقریبا اندازه یې شپېته په یو اتیا کې ده.
افغان هنرمند اقبال ترنک.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
د سلام پر وړاندې کولو سره د نن ورځې درسي ساعت خبرونه ته مو هرکلی کوم. نن د شنبه ورځ ده او په درسي ساعت کې د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د جغرافي مضمون ولولو. یادونه کوم چې د دې خبرونې درسي مواد د لرن افغانستان تعلیمي مؤسسې په همکاري چمتو شوی او تاسو یې له ازادي رادیو اورئ. وکید لسم ټولګي زده کوونکو، نن به خوونکی د جغرافي په درس کې موږ ته د نقشې څرنګوالی بیان کړي. په درس کې به د ځمکې په اړه لنډ معلومات واورو او دا به ولولو چې نقشه د ځمکې څو اړخونه په ځان کې رانغاړي. د درس په دوام به د ځمکې د پیژندلو په برخه کې د نقشې پر ارزښت پوه شو. دا تاسې او د هم د نقشې په باب د استاد بشپړ درس.
نقشه، تاسې پوهیږئ چې نقشه څه ده او په جغرافیه کې څومره ارزښت لري؟ د ځمکې د کورې یا غونډارې د ټول مخ یا د هغې د یوې برخې انځورولو ته نقشه ویل کیږي، چې د ځمکې د کورې د درې اړخونو اوږدوالي، سور او لوړوالي له پلوه پوپوکي دوه اړخیزه بودي سطحه په اوږدو او سور په یو ټاکلي مقیاسي او په ځانګړو نښو سره ښکاره کوي. له همدې امله په نقشه کې رسم شوي بېلابېلې برخې د جغرافیه په علم کې د ډېر ارزښت وړ دي. لاندې برخې د یوې نقشې محتویات جوړوي. اول، د نقشې اډانه. د نقشې اډانه یا چوکاټ د نقشې پر چار چاپېره باندې یو پنډ یا پریړ خط دی چې په هغه سره موږ کولای شو د یو نقشې قلمرو اثبات کړو. دوهم، د طول البلد او عرض البلد کړي یا دایره. د طول البلد دایره او عرض البلد دایره چې دوی دواړه په یوه نقطه کې تقاطع سره وکړي یو هیواد یا یو موقعیت جوړوي، چې د دغو دوو دایرو په مرسته موږ کولای شو چې د یو هیواد موقعیت پیدا کړو. همدارنګه وخت یې وټاکو او د نورو هیوادو سره د وختونو تفاوت د طول البلد او عرض البلد کړي په واسطه معلوم کړو. دریم، کانتور کرښې. د مکاتور په نامه عالم لخوا دغه کرښې رامنځته شولې چې د دوه کورس په واسطه سره موږ د یو سیمې لوړوالی او ژوروالی معلومولی شو. څلورم د نقشې مقیاس یا ځانګړې نښې، پنځم ځانګړې نښې، شپږم د رنګونو استعمال او پرداز، اووم په نقشه کې د لوري ښودنه، اتم د نقشې د انځورولو بیلابیل لارې چارې لکه سنوسایدل ترسیم یا ارتسام یا زوی ارتسام او دې ته ورته نور. د نقشې اډانه د ځمکې یوه ټاکلې برخه چې په نقشه کې ښودل کیږي هغه په یو چوکاټ کې ځای پر ځای کیږي، لکه په لاندې شکل کې تاسې دا سور پړیر خط یا غورس خط ووینئ، همدغه د نقشې اډانه ده. د نقشې چوکاټ په یو پریړه کرشه چې ورسره یو هنري کرشه هم رسمیږي، په دې برخه کې باید هنري مهارت په پام کې ونیول سي. مفهوم دا چې کوم کس چې نقشه ترسیموي هغه باید رسام اوسي. څومره چې نوموړی چوکاټ روښانه او ښکلی رسم شي هومره نقشه په زړه پورې وي. جغرافیایي ټاکلي کیمتونه چې د عرض البلد او طول البلد دایرو ته ویل کیږي د نقشې پر مخ موقعیت او ځای شي. د نقشې شمال، جنوب، ختیځ او لویدیځ ته دغه د جغرافیایي اوږدوالي یا طول او سور بروالی یا عرض دایرې په نریو کرښو او ځینې وخت په شنه رنګ ځینې وخت په تور رنګ باندې ښودل کیږي چې تر څو موقعیت یې د ځمکې د نورو برخو په پرتله ښکاره کړای شي. د طول البلد او عرض البلد دایرې په ډېر نازک تور خطونو زیاتره وخت ښودل کیږي او د دغو دوو دایرو د تکاتو څخه د هیوادونو موقعیت جوړیږي چې بیا موږ کولی شو چې دغو دوو دایرو د درجو څخه موږ یو هیواد معلوم کړو. کانتور کرښې، دغه کرښې د مکاتور په نامه د یو عالم لخوا رامنځته شوې چې دغه کرښې زیاتره وخت د پوځي تمریناتو یا د جنگ په ساحه کې د انداز لپاره کارول کیږي. د دغو کرښو په واسطه موږ کولی شو چې د یو غونډۍ یا لوړې برخې لوړوالی ځان ته معلوم کړو. دغه کرښې په نقشه کې د یوې سیمې لوړوالی شي. کانتور به موږ دغه نږدې لوړه سیمه معلومو، یا هر ځای چې موږ لوړوالی ټارګیټ کړو کولی شو چې د نورو لوړو سیمو څخه دغه کرښې واړوو، او همدغه کرښې دي چې د ځمکې جوړښت د لوړوالي له پلوه څرګندوي. مقیاس، مقیاس د نقشې د فاصلې د تناسب د ځمکې پر فاصلې ته مقیاس وایي. معنا څنګه؟ معنا د نقشې تناسب د ځمکې پر تناسب عبارت له مقیاس څخه دی. مقیاس لغوي معنا حد دی. دلته موږ دا معلوموو چې په نقشه کې یو ملي متر فاصله د ځمکې د څو زره کیلومتر سره مساوي کیږي. موږ په نقشه کې دا معلوموو چې د ځمکې 5000 کیلومتره یا 6000 کیلومتره فاصله که چیرې موږ غواړو معلومه کړو، په نقشه کې موږ باید دا یو ملي متر یا مثلا یو سانتي متر سره مساوي کړو. نو موږ وایو چې دغه نقشې مقیاس دی یو پر 10000 کیلومتره دی. معنا دا چې په نقشه کې یو ملي متر د ځمکې د 10000 کیلومتر سره مساوي دی. مقیاس د نسبت په شکل ښودل کیږي، د تناسب په شکل ښودل کیږي، د ګراف په شکل ښودل کیږي چې موږ کولای شو چې هیڅ داسې نقشه معنا نه ووینو، یعنی بې له دې چې نقشه مقیاس ونه لري هغه نقشه نه ده. هره نقشه ځانګړې مقیاس لري او بیا موږ کولای شو چې د هغه څخه د هیوادونو موقعیت په اسانۍ پیدا کړو.
درنو زده کوونکو، که تر اوسه په ورځني ژوند په ځانګړې توګه د جغرافي په برخه کې د نقشې پر ارزښت نه پوهیدو، نو نن د لسم ټولګي د جغرافي په لوستلو سره په دې پوه شو چې پر نقشې پوهیدل څونه مهم دی. بلدا چې پر نقشې پوهیدل ځینې ځانګړتیاوې لري او دا ځانګړتیاوې هغه مهال درکېږي چې موږ د ځمکې پر نقشې د ښکل شویو کرښو د ځانګړنو په باب ښه پوه شو.
درسي ساعت، لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي تاریخ کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبه لورځې له ازادي رادیو پایلې کی دا خبرونه هر ونې له شنبه تر سه شنبه د سهار په 8:00 بجو له ازادي رادیو
مننه چې تر دې دمه درسي ساعت تغوږی است دی ولسم ټولګي د جغرافي په درسي ساعت کې نن د انسانانو په ژوند په ځنګړي توګه د ټکنالوژي په زمانه کې یو مهمه مسأله لولو او هغه برېښنا ده خون کې بنن موخته حرارتي برېښنا بیان کړي دا چې حرارتي برېښنا له څه شي تولیدېږي او آیا د حرارتي برېښنا د تولید لپاره وسایل او مواد په افغانستان کې هم شته دا به هم وورو چې په صنعتي عصر کې له حرارتي برېښنا څخه استفاده ډیره شوه خو د حرارتي برېښنا تولید په ورستیو کلونو کې د چاپیریال لپاره ګڼې ستونزې هم زیږولې د حرارتي برېښنا د ګټو او منفي اړخونو په اړه بل ډیر لخون کې وورو
حرارتي برېښنا لکه څنګه چې نومی حرارتی برېښنا ده همداسې دی د طبیعت د منابعو د حرارت څخه په وجود راځي لکه یو شمېر د سون توکي ګاز نفت او دې ته ورته نور کله چې هغوی وسوځول سي نو په نتیجه کې حرارتي برېښنا لاسته راځي حرارتي برېښنا د سنتي کارخانو په رامنځته کېدو او پرمختیا کې ډېر لوی بدلون راوست دا هغه نوی پرمختګ دی چې د بشر په برخه کې شوی دی حرارتي برېښنا د ډیزلو ګازو او ډبرو سکرو له سوځولو څخه ترلاسه کیږي په اوسني وخت کې د حرارتي برېښنا د تولید د فابریکو برخه مخ په زیاتېدو ده په افغانستان کې هم د لومړي ځل لپاره د امیر عبدالرحمن خان په دوره کې داسې یو کوچنی حرارتي برېښنا په کار واچول شول چې یوازې د ارک د سلوی شو څراغانو یا ګروپونو د روشانه کولو ظرفیت ترلودي د حرارتي برېښنا ډېر مهمه منبع د ډبرو سکاره دي چې له هغو څخه په سلو کې 50 برخې برېښنا ترلاسه کوي د ډبرو سکاره په افغانستان کې په زیاته اندازه سته نو د حرارتي برېښنا د ترلاسه کولو لپاره د ډبرو سکاره یو ښه بدیل کېدای شي د مزار شریف حرارتي برېښنا فابریکه د ډبرو په سکرو چلیږي د حرارتي برېښنا په ترلاسه کولو کې زیاتره له نرمو یا قیر ډوله ډبرو سکرو څخه کار اخیستل کیږي دا ځکه چې دا هم ارزانه دي او هم ډیره تودوخه د ځانه سره لري که یو کیلو او 450 ګرامه د ډبرو سکرو ته تر 2000 کالوري پورې تودوخه ورکړل شي یو کیلو وات برېښنا تولیدوي چې دا بیخي زیات غټ رقم دی که یو کیلو او 450 ګرامه د ډبرو سکرو ته 2000 کالوري انرژي په اندازه تودوخه ورکړل سي یو کیلو وات برېښنا تولیدیږي او موږ الحمدلله په زیاته اندازه د ډبرو سکاره لرو نو که چیرې د حرارتي فابریکو یا د حرارتي برېښنا په برخه کې سنتي فعالیتونه ترسره سي نو تر ډېره پورې به زموږ د برق سیستم حل سي د نړۍ د ټولو هیوادو په واک کې چې کومې سرچینې دي ورڅخه حرارتي برېښنا تولیدوي د بیلګې په توګه د امریکا متحده ایالاتو کې له تولید شوي ټولې برېښنا څخه په سلو کې 50 د ډبرو سکرو څخه په سلو کې 14 له طبیعي ګازو او په سلو کې 18 له نفتو څخه ترلاسه کوي امریکا د طبیعي زیرمو له پلوه زیاته قوي نه ده او خاصا په سکرو کې لومړی روسیا او بیا د هغه څخه وروسته په هغه ساحو کې چې د آسیا برخه یادیږي افغانستان دی هند دی او پاکستان دی افغانستان الحمدلله په زیاته اندازه ډبرو سکاره لري نو امریکا چې داسې ډېر د ډبرو سکاره لري هم نه خو بیا هم 50% د دې برېښنا د ډبرو سکرو څخه ده په سلو کې 14 له طبیعي ګازو او په سلو کې 18 له نفتو څخه ترلاسه کوي عربي هیوادو لکه سعودي عربستان کویت قطر اردن بحرین او نور کې زیاتره حرارتي برېښنا د نفتو له سوځولو څخه ترلاسه کوي دا ځکه چې هغوی په زیاته اندازه نفت لري نو ځکه دوی د نفتو د سوځولو څخه برېښنا لاسته راوړي افغانستان چې نفت لري یا به نه لري خو که چیرې لري هم را ایستل شوي اخراج شوي نه دي موږ زیات سکاره لرو نو باید حرارتي برښنا د فابریکو په برخه کې ورڅخه استفاده وسی.
هو کې درنوز د کونکو د حرارتي برښنا په درس کې مو ولوستل چې بیلابیل طبي مواد لکه غاز، تیل او د ډبرو سکاره په بیلابیل اندازو سره یو مشخصه اندازه برښنا تولیدوي. خون کې د نړۍ په بیلابیل برخو کې د هغو هیوادونو د ځانګړتیاو په اړه راته ویل چې له طبي موادو حرارتي برښنا تولیدوي.
درسی ساعت خبرونه کې له ازادي رادیو د لرن افغانستان شونیزي ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې
هر اونۍ څلور ورځې له 1 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي.
د درسي ساعت په دریمه او وروستۍ برخه کې د 12 ټولګي د جغرافي ورده ای. د 12 ټولګي په جغرافي کې مو 13 اونۍ نجات ولوست او دا دی په دې درسي ساعت کې یو بیل موضوع ولولو. نن به خونکي موږ ته د ترانسپورتي وسایلو په اړه وایي. په درس کې ولولو چې کوم وسایل په ترانسپورتي وسایلو کې شامل دي. دا به هم ولولو چې د ترانسپورتي وسایلو پر رامنځته کېدو سره له جغرافي لحاظه د ځمکې په مخ څه تحول رامنځته شو. د درس په دوام بو واورو چې د ترانسپورتي وسایلو پر رامنځته کېدو سره سړکونه او لوی لارې جوړې شوې او د دې لوی لارو جوړېدو د بشر په ژوند کې خورا لوی مثبت تغییر رامنځته کړ.
ترانسپورتي وسایل د ځمکې ترانسپورت اصطلاح هغه وسلو ته ویل کېږي چې د ځمکې د وچې برخې لپاسه حرکت کوي لکه د بارولو حیوانات، بایسکل، موټر سایکل، موټر چې په دې کې لاری، بسونه، ملی بسونه او ګړندي موټرونه شامل دي او اورګاډي له ټولو ډولونو سره د دغو وسلو په اختراع سره د سیمو او هیوادونو ترمنځ واټن لنډیږي. هغه واټنونه چې کاروانونو په اونۍ کې وهل اوس د دې وسلو په مرسته څو ساعتونو ته رالنډ شوي دي. همدارنګه د دې وسلو څخه په ګټې اخیستنې درانه تجارتي مالونه چې پخوا یې د لېږدېدو توان نه و اوس په اسانۍ لېږدول کېږي. بایسکل د ترانسپورت ډېره ګټوره وسیله ده. هره ورځ په نړۍ کې په میلیونونو انسانانو ورڅخه ګټه اخیستې او اخلي. آن دا چې په ځینو هیوادونو کې یې د بایسکل د چلولو لپاره ځانګړې جادې هم جوړې کړې دي. د لومړي ځل لپاره بایسکل یو انګلیسي فو کانت دو سواک په 1900 میلادي کال کې اختراع کړ چې لومړنی یې دغه ډول شکل درلودی چې دوه څرخونه او یو چوکاټ یې درلود. اوس د نړۍ په هیوادونو کې په سلګونو ډوله بایسکلونه جوړیږي چې نه یوازې ترانسپورتي وسیله ده بلکې د سپورت لپاره هم ګټور دی. د سون مواد نه لګوي، د استوګنې چاپریال نه ککړوي. د چین د خلکو د ځمکني ترانسپورت زیاته برخه په تیره بیا په ښارونو کې بایسکل جوړوي. زموږ هیواد ته بایسکل له موټر څخه مخکې د امیر حبیب الله خان د حکومت په وخت کې وارد شو. تاسو په تصویر کې وینئ چې لومړنی هغه بایسکل چې جوړ شوی دی دغه جوړښت دی او بیا وروسته چینایي بایسکلان چې ډېر وخت په افغانستان کې خلکو استفادې وړ وګرځېدل همدغه بایسکلان دي. بلې وسله چې له موټر سره ورته ده خو د کوچني ماشین په مرسته چې لږ تیل لري خوري فعالیت کوي د موټر سایکل په نوم یادیږي. د 13 میلادي پیړۍ په دویمه نیمایي کې د بخار ماشین په کاشتوره سمنګتن د انتقالولو یو وسله جوړه کړه چې د بخار په واسطه حرکت کوه چې دغه لومړنۍ جوړه شوي موټر ګڼل کېږي. په انګلستان کې زیاتې انتقالي وسیلې جوړ شوې خو د ډبرو سکرو د لګولو له امله زیات لوګی کاوه او تخنیکي نیمګړتیاو له مخې زیات ټکرونه کول. په لاندې تصویر کې تاسې لومړنی موټر وینئ چې د سمکتن لخوا جوړ شوی دی. د 19 پیړۍ په نیمایي کې داسې موټر اختراع شو چې په نفتو یې حرکت کاوه. زموږ په هیواد کې مستر دین د برتنوي هند د خارجه چارو وزارت سکرتر په 1904 میلادي کال کې په کابل کې چې کله کابل ته سفر کاوه د نور سوغاتونو ترڅنګ یو اراده موټر هم امیر حبیب الله خان ته ډالۍ کړ چې وسوه ساترلینګ فوند ارزښت یې درلود. په هغه موټر کې چې د تیلو پر ځای لرګي هم سوځېده او ماشین ته حرکات ورکاوه. اوس زموږ هیواد ته بیلابیل ډولونه موټرونه وارد شوي دي، لکه بار وړونکي موټرونه، لارۍ، د طبیعي ګاز او تیلو ټانکونه، کوچني او لوی بسونه او ګړندي موټرونه چې د نړۍ د ډیرو عصري کمپنیو څخه راوارد شوي دي. تاسې په تصویر کې لومړنی موټر وینئ چې د بخار د ماشین په واسطه څه وخت چې به د بخار ماشین تر ډبرو سکاره واچول شول بیا یې حرکت کاوه. د اوسپنې کرښه د حمل لپاره ډیره مهمه وسیله ده. داسې ریل ګاډي اوس ته چې په برق سره چلیږي، په 1315 کال کې په افغانستان کې د امیر حبیب الله خان په دوره کې، بلکې د امیر امان الله خان په دوره کې لومړی ریل کرښه جوړه شوه چې د دارالامان ماڼۍ او شاهي د شمشیره زیارت ترمنځ یې فعالیت کاوه. په افغانستان کې اوس هم زیاتې د ملي بسونو تصدۍ ګانې فعالیت کوي چې دغه تصدۍ ګانې د خلکو دپاره، د اتباعو دپاره یا د ملت دپاره د ترانسپورټ په برخه کې اسانتیاوې رامنځته کوي او افراد په اسانۍ سره کولی شي چې له یوې نقطې څخه بلې نقطې ته ولاړ شي او خپل روزمره چارې په اسانۍ سره تنظیم کړي.
په دې هیله چې نننی درس تاسو سره د ښوونځي د درسونو په زده کړه کې مرسته کړې وي، په همدې هیله به د جغرافي په راتلونکي درسي ساعت کې د لسم ټولګي زده کوونکي د ځمکې د جوړښت په اړه درس ولولي او ښوونکی به ورته ووایي چې ځمکه له څو برخو جوړه ده. د یو لسم ټولګي زده کوونکي به د قانونو د درس په سلسله کې د یوې قیمتي ډبرې په اړه معلومات واوري او په وروستۍ برخه کې به د دولسم ټولګي زده کوونکو ته د مهاجرتونو په ګټو او ځانګړنو درس وړاندې شي.
له ازادي راډیو څخه د درسي ساعت د رواني اونۍ د خبرونی مهالويش ته غوښونی سي. د درسي ساعت د پیل پر روانه دوهمه اونۍ کې د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو درسونه په پښتو ژبه د شنبه، یکشنبه، دوشنبه او سه شنبه په سهار له 8:30 تر 9:00 روانه اونۍ د شنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د جغرافیه مضمون، د یکشنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د تاریخ مضمون، د دوشنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د کیمیا مضمون، د سه شنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د بیولوژي مضمون د سهار پر 8:30 خپرېږي. درسي ساعت د ښوونځي بدیل نه دی او د خبرونی مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د ښوونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو لارې تاسو ته خپرېږي.
د نوز د کوونکو په دې هیله چې د نن ورځې درس در سره د ښوونځي د درس په زده کولو کې مرسته کړې وي او له درسي ساعت وروسته په کتابونو کې شته پوښتنې او تمرینونو ته ځوابونه عمومي، د نن ورځې خبرونه په همدې ځای پای ته رسیږي. تر راتلونکي درسي ساعت مو په خدای سپارم.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
غلی د کوڅه کې مسافر غونډې ولاړ ما، ماتم دے غرور ہے وسوال گر غندے والا اڑما، سمر سخت مزل و پس سخت یو میں پیدا کر لے، اس دے دروازہ کھی مارا اور غندے والا اڑما، غلے دے کچھ کے مسافر غندے والا اڑما، ماتم دے غرور ہے وسوال گر غندے والا اڑما، سمر سخت مزل و پس سخت یو میں پیدا کر لے، اس دے دروازہ کی مرا اور غندے والا اڑیوں
ہوش
سوایم غږ مې نه وزي. سوکھ بسنگ درتا ہوں چیز